په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې لدې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل لري سات په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې لږې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې شلو میلیونو ډالرو مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې 21 میلیون ډالره سخاوتمندانه بشري مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته یو میاشت امپاتې ده. نن د اکتوبر 3 د ماشومانو د ګوزند ناروغي پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او نن په دې مناسبت په ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. ډبلیو ایچ او نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. افغان فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي چې انټرونی په افغانستان کې لبند خوشی شو، په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په 2 ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابروه. نوموړي چې 244 ورځې د طالبانو په بند کې و، پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تېرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واهه، د داعش ډلې غړو غوښتل چې دی زندۍ کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات ترې کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږېدلی، په 2015 میلادي کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتن تروت پرون له لوبې وروسته خبرلانو ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. هغه وویل دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او دا په یاد وساتي چې د پاکستان په وړاندې په چینای کې د 233 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 2 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه. او په خپله مخکنۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتلو په لوی توپیر مات کړ. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسله وال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بنده تړنګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګې ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تېرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تېرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حملې د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل کړې چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسله والې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي میرمنې بیرته ازادې کړې دي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو میرمنو خوشې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. سره صلیب هم ویلي چې خوشې شوې میرمنې چې یوه 50 کلنه او بله هغه 90 کلنه ده له غزې بهر انتقال کړې دي. حماس ویلي دغه میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور تېرونی آزاد کړل. د راپورونو له مخې د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتلو وروسته لږ تر لږه 220 اسرائیلیان برمته او له ځان سره غزې ته بیولې دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرې نږدي، خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د دې کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل له ولسمشر اساق هرزوک سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شوو برمته خوشي کېدل وي. له مکرون مخکې د لویدیځ نورو مشرانو هم اسرائیل ته د سفر په مهال د حماس ډلې د برید په ځواب کې له دې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستانه ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د رواني میلادي میاشتې تر پایه ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 شپې هم څلوېخت کلونو راځي دلته میشتي.
دا چې دغه پریکړه عملی ده په دې اړه یو تحلیلي مرکه لرو.
دا ماته ډیره ناممکنه ښکاري او فکر کوم چې دی به که د دې نه په شا کېږي نه د دې فیصلې نه نو د دې دا وخت چې دی دا به
وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډیره هڅه وکړي.
الله دې وکړي چې خوند مو تېنه اخیستي او موږ به انشاءالله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دغه آینده میچونو کې هم تاسو ته دغسې خوشحالي درکړو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي د غزې په ترنګه کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار وکړ. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې د دې خبرې سپیناوی هم وکړ چې په دې پریکړه کې هغه افغانان شامل نه دي چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان له لارې سفر وکړي او د دوی په ادارو کې نمونه ثبت شوي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس هر افغان کډوال په بېلابېلو پلمو ځوروي. نور جزئیات دی امید ظهیر مل پرپورت کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواده ووزي. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خو دوی باید خپل هیواد ته ستانه شي او د پاسپورت او ویزه اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیات افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 شپې هم څلوېخت کلونو راځي دلته میشتي او هغوی زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي، له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستاني حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیون هغه افغانانو ته چې د دوی له قبل په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیواده ونه وځي دوی به یې پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دي او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستاني پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بېلابېلو بهانو یې ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصري:
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دې ووځي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووځي دې قانوني هم تنګي او زموږ خپل کاروبارونه
په همدې حال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لت کړی او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نومبر له لومړۍ وروسته په دې لارو یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکوي. پر لت کوونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلی. له پر لت کوونکو یو تن خبریال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي راډیو ته وویل:
بابي دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پرلت کړی دی. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورټ منې.
ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوای د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دې غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع مې مخکې زموږ د مشال راډیو له ایډیټور داود خټک سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم بیا ټینګار کړی چې له پاکستانه به ټول غیر قانوني کډوال د رواني میاشتې تر پایه د رواني میلادي میاشتې تر پایه ووځي. آیا دا پریکړه عملي ده؟
باید اول زه دا وایم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی دا داس یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړې وکړي.
اول
په خبره خدا د دې یو کم مدت پر راغلی دی او د دې اختیار داده او په ټول پاکستان کې ک سمره کار پوهان دي یا سمره چې پخوانی سیاستوالان دي حکومت کې خلک پاتې شوی د اغي یو نظر هم داده چې دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې د دې نه یوازې د پاکستان د نن د دې اثرات کې دي شي بلکې د پاکستان د بهر هم د دې اثرات کې دي شي اوله خبره خدا ده دویمه خبره دا ده چې ورته پریکړه کوم ګورو دا د 2000 یا اوم را په هسی پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي اول ورمانی په 2008 یا اتم کې داسې یو پریکړه شي و چې پاغي کې د زلوزو کیمپونه او د داخلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه سمره چو پاغي ګډېرو خلکو ته دا ویل شو خو هغه په مکمل توګه باندې هغه عملی نشوه زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا سو ورځې پاتې دي نن سلیریشتم د اکتوبر دی او په اساني حساب شپږ یا اوه ورځې پاتې شوي دي او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی نو آیا په شپږ ورځې کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکنه ده چې دوی به په میلیونونو افغانان راغونډي یا که میلیونونه نشو داسې به وایو چې زرګونه شو نو به زرګونه افغانان به راغونډي او اغي به بیا د چمن او د تورخم باندې پورې باسي په زور دا ماته ډیره ناممکنه ښکاري او فکر کوم چې دوی به که د دې نه په شا کېږي نه د دې فیصلې نه نو د دې دا وخت چې دی دا به
ورغځي بله د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو حتی په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي تر اوسه پورې د دوی دغه غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه ملتپال او نور چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډېر تر ډېره حده پورې د هغوی عکس العمل څه دی هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې
دا ښه شوه تاسو هم دا پوښتنه وکړه او داسې چې نه یوازې دا چې ملتپال ګوندونه لکه عوامي نېشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو بلکې څه موده مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه په خپله باندې هغه دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړي ده دا سمه طریقه نه ده دا غیر انساني طریقه ده په دې طریقه باندې یو څوک بے دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن لپاره دا قبول نه دی همدغه سي عوامي نېشنل ګوند په دې باندې دا غي مشر وخت په وخت آواز چت کړي دي پښتونخوا ملي عوامي پارټي په دې باندې آواز چت کړي حتی چې کم د پنجاب یو شمیر سیاستوالان دي اغي هم سیاستوالانو خبره کوم کم چې د انتخاب د لارې راضي د اوسنی حکومت خبره نکوم سیاستوالان دی اغي هم په دې باندې اندېښنې لري بیا د سره د بشر د حقوقو کارکون کې دي که اغه په پنجاب کې دي که اغه په سن کې دي پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي غي په دې باندې اندېښنې ظاهر کړي دي کم چې قانون پوهان دي اغي په پېښور های کورټ کې یعنی د پېښور چکم محکمه ده په اغي کې څو ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلی ده او په اغي کې ویل شوی دي چې باید داخلك په دې طریقې باندې ونه وستل شي یا کم چې دلته اغه اونرمندان راغلي دي اغي ته دلته وخت ورکړل شي اغه دې ځینې ونه وستل شي نو حکومت یو طرف ته خو بیا د پاکستان خلک چې دي اغي بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی
یو ورسته پښتنه او لاند که ځواب راکړي موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو څلور لسیزې کډوالۍ موده تیریږي په دې څلوېښتو کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي راغلي وي په کراتو کراتو یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي په دا څلوېښت کاله هلته ژوند کړی وي څه موده مخکې دوی ته د تابعیت د پاکستاني تابعیت موضوع مطرح شوله د دایمي اقامت او تابعیت لکه اروپایي هیوادونو کې چې 15 کاله یو څوک اوسي ګورته تابعیت ورکول کېږي دغه پروسه څه شوله او دغه افغانان چې کچېرې هلته څلوېښت کاله یو څوک اوسېدلی وي دوی ولې د تابعیت یا د اقامت غوښتنه نه ده کړې
افغانان حتماً هغوی غوښتنه کړې ده او هغوی غواړي چې دوی ته ګوره مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو نو په کراچۍ په پېښور په نوخار په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې هغوی په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلی بلکې هغوی خو څه دلته پیدا شوي چې د هغوی بچي هم هلته پیدا شوي دي هغوی وایي چې مونږ هغلته تللي نه یو زمونږ پلرونه یا نیکونه غلطه پاتې شوی دی یا زمکه لرو یا کول لرو خو مونږ په خپل نه یوتللی اغه مونږ د پاره یو نه ملک ته خو د پاکستان چون کې قانون داسې دی چې اغه د دې اجازه نه ورکي اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلی و چې په اغه کې یو زنانه چې و یو خزه و اغه د یو افغان سره واده کړي او بیا عدالت اغه کې حکم ورکړي چې دغه افغان ته د پاکستان شریعت ورکړل شي نو په اغه باندې یو حکم راغلی او خود ټولو د پاره داسې حکم نشته دی
زموږ د مشال رادیو له ایډیټور داود خاتک سره د پاکستان د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ د پریکړې په باب مرکه و چې باید ټول افغانان افغان کډوال د رواني میلادي میاشتې تر پایه له هغې واده ووځي دا چې دا پریکړه څومره عملي ده په دې اړه مو د خاتک صاحب څرګندونې واورېدې
آزادی رادیو خبری مجله.
د افغان خزو خود جوش غورزنګ وهې د طالبان حکومت د دې غورزنګ یو بل غړی منیجا صدیق نیولې ده. د دې غورزنګ یو غړی لیلا وسیم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو اغلی صدیقي په کابل کې نیولې ده. په تېر یوه میاشت کې د افغان خزو د خود جوش غورزنګ درېیم غړی دی چې د طالبانو له لورې نیول کېږي.
د افغان خزو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړی منیجا صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړی لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ درېیمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کېږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس منیجه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورځنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي سمبولې په 28 نیټه، او د دې غورځنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی یې د تلې یا میزان په 15 نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې یوه بله معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارزه دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمېر له هغه څه زیات دی چې په رسنیو کې خپرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو 8 نجونې بندیانې کړې وې، او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خود جوشه ښځو غورځنګ د منیجې صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي، وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
او سمیو نړیواله موضوع. اسرائیل وایي د غزې په تړنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللی نه وي. غزه له دوو اونیو راهیسې د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله له یوه بشري بحران سره مخ ده. سلګونه زره خلکو خپلې مینې پریښي او د وژل شوو کسانو شمېر د فلسطیني چارواکو په وینا له 5000 اوښتی دی. نور جزئیات به له احمد تکله واورو.
اسرائیل وایي بیګای په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستیال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې له 400 ډیر اهداف پنهخه کړی دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغه لارې اسرائیل ته ننوتل، او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحلې ورسوي. غزه له دوو اونیو راهیسې د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده، او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کېږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوي چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې په تیرو دوو اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 5000 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرایلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرایلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرایلی میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بله 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرایلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترانګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. تېر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمېر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او په اترنونو او اور لوبې دا خوښي ونمانځله.
First time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خایي د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. This is your digital daily. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره یوازې یوې منډې ته اړتیا لرله، افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي د لوبې د نه حاصل وختم اور په وروستي توپ څلوریزه ووهله او په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 لوبه وه. افغان لوبډلې له دې وړاندې 3 لوبې بایللې او یوه یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې وویل،
د نننې سترې بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو تنه اخیستي او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده مې چونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطا ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تر وتلی وو او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وسایل شوله او خلک تر شپې واټونو تر وتی دي او یو شور او جوش سره آوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بیلابیلو برخو ته راوتلي وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي راډیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چیرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاري. نن به موږ ډیر شاهدي ولیدې چې د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوښکې راخوټ کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. موږ نن ډیر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغې خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیره شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندی دی افغانستان شعارونه ورکوي. د د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې دا د افغانستان دویم تاریخي بریا و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تفسیر یې کوي. د کرکټ په چارو کتون کې او مبصر شفیق سانګزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستۍ دوو بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته که وګورو له ډېر یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سوې وه، څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سوه. کوم بهترینه توپ پوهنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران وکړله. زما په اند د ابراهیم زدران، د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیټنګ څخه دا یو بیټنګ وو، او له دې بریا سره د افغانستان د ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبې پچو وګټل او د توپوهنی پریکړه وکړه چې په 500 اورونو کې د ولوب غاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په نه حاصل وختم اور کې پاتوې کوټو پوره کړي. افغان توپوهونکو ابراهیم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز 15 پیته او حشمت الله شهیدی 8 نسوځیدلې منډې وکړې. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچونکي هم ښه وځلېدل چې پکې ورو توپچونکي نور احمد لکنوال 3، نوین الحق 2، محمد نبی یو او عظمت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبې کړې چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې، خو له انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونې کې له یو بل سره مخامخ شي.
له پاکستان سره د افغانستان د لوبې د لیدو لپاره تیره شپه چینای د هند چینای ښار ته په هند کې میشت یو شمېر افغانان هم ورغلي وو چې دغه بریا یې په نڅا او اتڼونو سره ولمانځله. دغه راز یو شمېر هندیان هم د دې لوبې لیدو ته ورغلي وو. نور په دې راپور کې
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیر شپې بری د افغانانو لپاره له هیجانه ولولو ډکو. په هند کې یو شمېر افغانانو دا بری په نڅا وطنونو نمانځلې. دوی چې د هند له بېلابېلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو، ازادي راډیو ته ویلي مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادوال ستاسو بریا مبارکي. موږ ته دوه ورځې مخکې چینی ته سفر کړی د لوبې له خاطره بنګلور څخه راغلي وو. ګربز دوی رحمان الله ګربز دوی ډېر ښه بیټنګ وکړ. نور
په ډېر وخت داسې خوشي سره مخامخ شوي نه وو، او د شپې تر ډېره حده پورې موږ خپل خوشي احساسات هیڅ وخت کنټرول
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوښي په ټولنیزو رسنیو خپره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا نمانځلې. یوې هندۍ وګړې سننګي ته ازادۍ راډیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېره خوشاله شوې ده.
زه له خپلو ملګرو سره د هند له بنګلوره چنای ته راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېره عالي لوبه وکړه. زه ډېره خوښه یم چې دا لوبه مې ولیده.
تیره لوبه کې پاکستان بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دا هدف د دوو لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او په روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 13 سریلانکا سره لوبه وکړي.
د افغانستان د کرکټ د بریا په اړه به د څو تنو غږونه واورو چې په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
نومې قدرت قاضي خیل کنول مرکز د اسدآباد اوسیدونکو ما دا چې نن افغانستان یو تاریخي ماته وکړله پاکستان سیال لوبډلې ته دا د ټول افغانانو یو هیله او یو ارزو. ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې له مخکې نه چې افغانستان پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي او بیا د سې تاریخي بریا چې په ورلد کپ په جام جهاني کې افغانستان لوبډله وتوانېده چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانانو د خوشحالۍ ورځ ده. ډېر زیات افغانان خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحالي کوي، ډېر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدین ورونه ډېر خوشحاله کی. نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه ده. نن
عبدالحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې وه د غستره بریا، تاریخي بریا او په زړه پورې بریا دی. ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره خلوبه وشوله. دغه لوبه زموږ لپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه، ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې ډیره حساس پړاو ته رسیږي، ډیره ښې لوبې کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښي لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو لپاره یو ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلینډ چې کومه ماتې ورکړې افغانستان، نو پروان جام کې د نورو خو لوبو کولو د نورو بریاوو لپاره دا ښه ګامونه دي.